په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه اور.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پر لټنن په څلورم ورځ هم روان دی. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوې حکومت به د خپلواک فلسطیني ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټنن په څلور مورز هم دوام لري. پر لټوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدوس د نومبر پر شپږویشتمه نیټه په ډز وژلی دی. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره نه دي ورغلي، خو د دوی په وینا د ناڅرګند کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پر لټوال وایي چې پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د نومبر پر 9 مشال رډي تول چې د پوینا پوز پر بیګونا خلکو ډزي نه کوي. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې په ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ دوام ولري. په تحریک کې شریک ګوندونه تور پورې کوي چې پولیسو یې وار له مخه یو شمېر مشران او شاوخوا 200 فعالان نیولي دي. پولیس وایي یوازې هغه 8 کسان نیولي دي چې د جلسګاه شاوخوا ایښودل شویو کنټینرو لري کولو هڅه کوله. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکو لارې په کنټینر تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ میدان کې د جلسې اعلان کړی دی، خو ځایي انتظامیه د جلسې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلعه او پېښور کې به دا کمپاین 9 ورځې او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د یاد ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کاله کم عمره 4,600,000 ماشومانو ته به د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې 60 کال تر اوسه په مجموعی توګه 1,80,000 ماشومان ګزړ وهلی دي، په دوی کې 22 د خیبر پښتونخوا دي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکزی پلاوی یو غړی فوزیا کوفی وایي په خبرو اترو کې کړکیچ نسته. نوموړی د نومبر پر 9 مشال رډې ته وویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکرې له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو. هله من یو چې ډېر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو تکشینو.
دا له هغه وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان دولت پلاوی او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې دواړو ډلو د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو ویشت مادو هوکړه کړې ده، خو افغان د حکومت ویل چې له مقدمې پرته پر یو ویشت مادو یوازې په اصولي توګه هوکړه شوې ده. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې ده چې د امریکا نوی حکومت به د خپلو فلسطینی ریاست د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث د نومبر پر 9 د مصر په پلازمینه کایره کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو په امریکا کې تر ولسمشرو انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی دی. چارواکي وایي چې اردن بادشاہ عبداللہ هم له محمود عباس سره لید کاته کړي او هیله شوډلې ده چې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د امن خبري بیا پیل کړي چې فلسطین او اسرائیل دي دوه جدا جدا ریاستونه وي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول بوروال کاکړه اوریدل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو ستاسو لپاره معلومات لرو. په شمالي وزیرستان کې د وزوان تر وجنې ورسته د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم روان دی. پرلتوال حکومت څه غوښتنه لري؟
فایار دا درج شي او دایمي زی واج جایز مطالبه دو دا غد حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف فایار درج کوي.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم نن په ملتان کې د جلسې اعلان کړ دی. حکومت یې دغه سکول ته نه پریږدي او د خار لوی لارې په کنټینرونو تړلې دي. پر دې موضوع تازه معلومات درکو. اوړ مورس په سوابای کې د ځمکې د ویش خړې د حوالې لپاره جوړې و جرګه کې فریقین پر یو بل ډزې کړې دي چې پکې اته کسان وژل شوي دي. د سیمې یو مشر وایي پښتانه له زغمه کار نه اخلي چې له وجې جرګو هم خپل تاریخي ارزښت بایللی.
پښتنو هغه تقدس کوم حلال کنه جرګې له خو پښتنو ډېر اهمیت ورکو مونږ کې برداشت علاوه پکې لږه کم شو.
پر یو شمېر نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موضوع په شمالي وزیرستان کې د وزوان تر وجنې ورسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې عبدالقدوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د نومبر پر شپږویشتمه وژلی دی. د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نومبر پر نهویشتمه مشال اډوی ته ویلي پوځ پر بېګناه خلکو ډزې نه کوي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره نه دي ورغلي خو زیاتوي چې د ناڅرګندو کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. پرلتوال بیا وایي پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کې دوه زیات پرلت نن په سلوارم ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدوس نومي ځوان د نومبر پر شپږویشتمه نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوی ځوان قرآن هم یو غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد اف آی آر یا مقدمه درج شي. د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدوس نومي ځوان جسد پر سړک کې خو او احتجاج یې پیل کړی و چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیر جاری وی چې سه پیر عبدالقدوس ته انصاف نه ملاو او د قاتل خلاف اف آی آر نه درج شوا. امیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر دا درج شي او دا امیز وا جایزه دا مطالبه دو یو آئینی مطالبه دو او دا غد حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ژوند د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي. نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي. خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي نو د ډاکخانه په واسطه هم د مقدمه لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې به انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ور سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو ما وړي ویلیول چې دوی د پیخه پلاټن کړي او د پرلتوالو سره د سیمه جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکش مخسین دا وړ هم د 13 دوه ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیخو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوردونکو پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم ویلی چې نن په ملتان کې جلسه کوي. حکومت بیا وایي چې دغه سکولو ته به نه پرېږدي. داسې رپورټونه دي چې هلته دغه ښار لوی لارې تړل شوي دي په کنټینرونو. د اپوزیشن ګوندونو مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی یو شمېر مخکښان او غړي نیولي دي. له اسلام آباد را سره د مشال ریډیو همکار او خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان را سره دی. طاهر خان ستړي مشي او تاسو که اوریدونکو ته یو ځل بیا معلومات ورکوي چې دا جلسه به څنګه کیږي. دا ګوندونه وایي چې موږ به کوو، حکومت وایي چې نه به کوي، کرونا دا د وایرس خپرېدو خطر دی. نو پرون پکې اپوزیشن ګوندونو ځینې مشرانو بیانونه هم ورکړي دي، تاسو څه لرئ زموږ لپاره نوي؟
اول کو د تازه خبر نه شروع کړم. هغه داسې ده چې د پیپلز پارټي یو مشر آصف بټو چې دا د بنظیر بټو او د آصف زرداری کشر لور ده، دا نن رسمي په باضابطه توګه سیاست کې داخليږي او دا ملتان ته رسیدلې ده. او دا وخت دا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کور کې دا چې هم د حق زینبا دا د جلسې د جلوس مشري هم کوي. دویم پرمختګ دا دی چې د مسلم لیگ نون د نواز شریف د ډلې او دا غلور مریم نواز هغه د ډلې نائب صدر چې دا د لاهور نه د ملتان لپاره روانه شوې ده. او په لاهور باندې لاهور کې خبرې کولې د روانې دونه وړاندې چې جلسه به په هر صورت کې کیږي. او دې خدا خبره مقرره ده، دې په نظر چې جلسه هغه کامیاب شوې ده او خلکو ته یو شی ضرور د خپل کورونه روزي یو خدا. او بل خبره ده چې دا وخت هم د مقامی انتظامیه او د پنجاب د حکومت د پولیس او دغه رنګ د مخالفو ډلو د کارکونانو ترمنځ کشیدګي موجود ده، ځکه چې مخالف ډلې اوس هم ټینګار کوي چې دوی به جلسه کوي او مقامی انتظامیه او حکومت اجازه نه ورکوي. په ملتان کې اکثر مارکیټونه چې معلومات هغه نه مونږ ترلاسه کړی دي، نو مارکیټونه بند دي. هلته یو میټرو بس سرویس هم شته، هغه بند دی. کم قاسم باغ په نامه چې یو ګراوند دی، میدان دی، چې په هغه کې دغه جلسه اعلان شوی د مخالفو ګوندونو لخوا. دغه ته ټولې لارې هغه تړلې شوي دي، کنټینرونه په لار کې ایښودل شوي دي. دغه قاسم باغ کنټرول هغه پولیس کنټرول هغه په لاس کې اخیسته دي او حکومت دا وایي چې دوی به جلسې ته اجازه نه ورکوي. البته د مخالف ډلو مشرانو چې مولانا فضل الرحمن پکې شامل دي، د مسلم لیگ نون رانا ثنا الله دي، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دي، دوی دا وایي چې جلسه به په خپل وخت کېږي چې ټیم شاوخوا یو نیمه بجه دوی اعلان کړی دي. نو بهرحال دواړه غاړې په خپل موقع باندې ولاړې دي. وبکتی شي ځکه چې مخالف ډلو دا خبره کړې ده چې چیرې په قاسم باغ کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو چې په کوم ځای کنټینر دي په هغه ځای کې مولانا فضل الرحمن دا خبره کړې و چې دوی به هر ځای کې چې کوم ځای کنټینر دي په هغه ځای کې په سړکونو باندې جلسې کوي. نو
مولانا صاحب بیګایو بیان مې اوریدو، کتو مې ویډیو بیانو، طاهر صاحب هغه وایي چې د پولیس یا د امنیتی خلک ډنډې کاروي، نو یې زما خپل پلویانو ته دا امر دی چې دوی هم ډنډې را واخلي کنه. نو دا تاسو غنئ چې غنئ د شخړو یو امکان شته چې دا کشیدګي ډیره شي او تاوتریخوالی رامنځته شي؟
احتمال او امکان خو ډېر زیات دی، ځکه چې د مولانا فضل الرحمن دا بیان بالکل هغه خبري پرون چې کله د دلته دغه په مشره کې د مخالفو ډلو غونډه وشوه. دلته د جمعیت العلماء اسلامي او مدرسه ده قاسم العلوم، هغه کې مولانا فضل الرحمن چې کله د غونډې مشري وکړه وروسته هغه دا خبره وکړه چې حکومت طاقت استعمالوي، ډنډه استعمالوي، نو دوی کارکونانو ته وایي چې دوی د هم دغه رنګ جواب ورکړي، ډنډه استعمال کړي. نو بیانونه خو کو داسې وي، نو داسې احتمال خو به وي، امکان به وي. لیکن لږه شیبه وړاندې د فردوس شکاوان چې د پنجاب د حکومت ترجمانه ده، هغه دا خبره وکړه چې حکومت به کوشش کوي چې تشدد رامنځته نه شي. ځکه دی یو مثال ورکړه چې په لاهور کې مخکې او پیښه شوې وه، طاهر القادری چې کله جلوس وسته بیا به خلک هم وجل شي، نو دی چې دغه دوی نه تکراروي. نو بیان خود حکومت لخوا دغه بار لوبه کوي شي، خو دا وخت یو کشیدګي په ملتان کې موجود ده. او کشیدګي بنیادی علت دا دی، وجه دا ده چې اپوزیشن ډلې وی دي په جلسه کوي، حکومت وچې کرونا ده، په جلسو پابندي ده، دوی اجازه نه ورکوي.
ډیر مننه طاهر خان. او هریدونکو اسلام آباد ملتان کې د پی ڈی ایم جلسه اعلان کړی ده، حکومت وایي چې نه به کیږي او په دغه اړه چې څنګه څنګه موږ ته معلومات نوي لاست راځي له تاسو سره به شریکو. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو او د هغوی د بدولو پیښو په اړه د نو شمیرو خبرونکي او ادارې ویلي موندنې ښیي چې ډېرې داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شو اکثره جنکو عمرونه له 1400 کلونو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدای شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قانون جوړ شي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنې کړي دي. د بشیر ګواخ رپورټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوې او ودونه ورسره شوې دي. د نومبر 28 په خبره شوې دی رپورت کې زیاته شوې چې په دوی کې 88 هندوی، 22 عیسایانی، 1 سکه او 1 کلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي. پنجاب کې شوی ځینې خلک وایي چې جنکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي. خدا بے بنیاد دلیل دی ځکه چې اکثر جنکیو د داسې کسانو سره واده کړي چې یا یې عمرونه بیخي ډیر دی او یا هم بل واده لري. بل خبره دا ده چې جنکۍ چې په کوم ورځ وتښتول شي په هغه ورځ مذهب بدل او نکاح وشي بیا کورنۍ سره ملاقات نه پرېښودل کیږي. دا خپل خوخه داسې وي. بل مهمه خبره د دوی د عمر ده. د 40% جنکیو عمرونه تر 14 کلنې کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکیو عمرونه نه دي ښودل شوي. د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یو عیسائی نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړې په 14 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي.
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو را سره مرسته ونه کړه. لتاڼې را وایستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونه نیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبایي اسمبلی په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله ګورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکام شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. دا هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي. مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یو بل کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټه به ان شاء الله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبریدونکي راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلي چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبره دا کار د پاکستان په آئین کې د بیان د ازادۍ د ورکړل شوي حق ښکاره سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو د نومبر پر 26 د نوموړي کتاب په قبضه کې اخیستی و. دوی دریز لري چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره راجستر نه ده. علمزیب مسید وایي دا حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. عبدالحی کاکرل معلومات راکوي.
دا علمزیب مسید د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لیک لاندې پښتو ته هم اوس تازه ژباړل شوی دی. د کتاب پر لومړی پاڼه د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشتې کې شوې ده چې کتاب کور پرنټینګ پریس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پاڼو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونې د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسی خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپلو حلو ځلو پر امنیتي پوستو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړی دی. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړی تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسونه ولې وو. پر هغه وروسته د ترګری قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول شو. ترګری ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ خو د شاوخوا 9 تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ یې د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و خو د دکان خاوند یار اکبر شینواري د اتوار پر ورځ مشالېډو ته وویل چې د نومبر پر 26 د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ورڅخه د علمزیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو ایسی سیبل د کتاب بند د تاسو خرڅوي ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې موږ ګورو چې د کتاب بند کړی چا دی څنګه بند شوی دی خو هغه وینا ما سره هیڅ نشته خو دا کتاب مې ښایسته طریقې سره راټول کړ دکان سیل کړ بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشئ. نو موږ سهار بیا آفس ته ورغلو. آفس کې دوی نه وو. موږ ورته 3-4 انتظار وکړو. بیا ما خپل لیګل ایډوایزر فرهاد ویکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو خو دوی به ټلیفون نه اٹینډ کوو. سهار لا بیا ما ورته ټلیفون وکړو. دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او 40 په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی دغه اته دغه چې کم دی پبلیشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دغه شوی هم ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی پبلیشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې څومره وو الموست وی و 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه وای یعنی دا وجه څه وځي
دا آی ډونټ نو چې ماته څه دغه نشته څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د دې په وینا کتاب کوري حمزه کوتړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي او د دې په ایده د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلي. خو یار اکبر شنواری بیا ایده کوي چې دوی ماسکونه تړلي ول او پر دکان یې لیکلي دي چې هیڅوک دی بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال علمزیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډی ټول چې د حکومت لخوا د کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل آواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو، موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره، موږ د چا حق نه وایو، موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګوره چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی ترسټ یې دی هر شی ثبوت لرم، یو تاسې شی نشته دا چې هغه زه ثبوت نه لرم. زه دا وایم چې دوی د عدالت ته لاړ شي. ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړې ده، دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم.
علمزیب مسعود زیاته کړه چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلی سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي، ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه دی ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په صوبای کې وړم ورځ د زمکه پر سر شخړه کې لګتل لګاته کسان وجل شول. د صوبای د پولیسو ویان د نومبر پر نهشتمه مشال لډوی ته ویل دا کسان د صوبې په وړو کې لاهور کلی کې د ویجرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې وجل شوی دی. د زیاته کړې په وجل شو کې پنځه د وړو کې لاهور او درې د یار حسین کلی اوسیدونکي وو. د دوی په وینا تر اوسه په دې پیښه کې ککړ څوک نه دي نیول شوي. د سیمې ځینې مشران او جرګماران وایي پښتانه له زغمه کار نه اخلي چې په نتیجه کې اکثره وخت ځاني او مالي تاوانونه ویني. د شبیر احمد جان رپورټ.
د پښتنو په سیمه د جرګو مشر کوونکي مشران وایي چې د ډېره وخت راسي د پښتنو په ټولنه کې په ځمکو جنگ جګړې ډېر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر مړی کیږي او د دې وجه په پښتنو کې د زغم کمی ښایي. په چا صده کې د ضلع په کچه د روغ جوړې کونسل یا ډی آر سی یو مشر چې د ډېرو جرګو مشري هم کړې ده محمد نعیم خان مشال لیډو ته وویل چې د سوابې په شان داسې یو شمېر پېښې په پښتنو کې د ډېره وخت داسې کیږي.
پښتنو هغه تقدس کوم خلال کنه پېښې جرګې له خو په پښتنو ډېر اهمیت ورکه او زموږ خو په ډېر زیات تجربه شو په دې ریاسي کې په زرګونو باندې داسې دغه مسلې راغلي او الله تعالی حل کړي. یو خو مونږ کې پښتو کې د برداشت علاوه په کې لږه کم شو.
تیر کال 2019 کې د چار صدې عمرزه علي جان کلی کې هم د ځمکې په شخړه د یوې کورونې درې ورونه پډزو په یو وخت وجل شوی وو او د هغه درې وانه کور کې صرف د هغه کونډې یو مور او واړه یتیمان ماشومان پاتې شوی دي او یو هم نارینه اوس دا وخت په کور کې نه لري. دغه کور کې د یو کونډې ورور الهام الدین مشال لیډو ته د خپل خور او د خوریانو او دغه کور د حالاتو په حق لوي.
زمونږ مصیبت داد چې مونږ ته کولر ډیر سخکاری، پټېره ته ډیر سخکاری، رور ته هیڅ سم نخکاری. څوک چې مړ یو کی هغه ټول عمر پښتاویږي. زمونږ د حادثي وجه هم زمکوا.
په خور پونتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد مفتی عبدالرحمن مشال لیډو ته وایي چې اسلام د جرګې تایید کوي او د انسان د وجل خلر خبره د وجن خبره هم ګناه ګڼل کیږي.
پښتونولي او دین د خپلو کې متصادم نه دي بلکې خپلو کې هماهنګ دي. اسلام هم د جرګې کله هم مخالفت نه کوي بلکې جرګې ډیره ښه بولل دي. خو چون کې بدبختانه مونږه د خپل کلچر نوم کټ شوی یو، د روایتونو نوم کټ شوی یو او د دین نوم کټ شوی یو او د پښتونولي نوم کټ شوی یو.
دا دی پوینا چې اسلام د یو انسان قتل د ټول انسانيت قتل بلی. د نومبر په 28مه سوابه وړکې لاهور سیمه کې د ځمکه په شخړه په هجره کې یو جرګه روانه وا چې د دوړو مخالف ډلو لخوا په ډزو کې اته کسان وجل شوي دي چې پکې د پنځو وجل شوي کسانو تعلق د وړکې لاهور او د درېو کسانو تعلق د یار حسین سره دی. د سوابه د پولیسو ویان په وینا په دغه پیښه کې دوه ډلو لخوا اف آی آر نه دي شوی خو له د حکومت لخوا د چوټه لاور تانې د پولیسو مشر اف آی آر درج کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کا کړه.
په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلور ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدوس د نومبر پر 26مه په ډزو وژلی و، خو امنیتي چارواکي دا نه مني. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 9مه په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته ویل چې په ټول ملکی به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. په خبر پښتونخوا کې له نن څخه د پولیو ضد کمپاین ترسره کیږي. د پولیو مخنیوي صوبایي ادارې ویل چې په خبر ضلع کې او پېښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 5 ورځې ترسره کیږي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي فوجیا کوپی وایي چې په خبرو اترو کې کړکیچ نسته. نوموړي د نومبر پر 9مه مشال رادیو ته ویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې ده چې د امریکا نوې حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیث د نومبر پر 9مه د مصر په پلازمینه کایرا کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. په بیلاروس کې چارواکو د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد تر 300 زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو ډله ویاس نه وایي چې د لوکاشنکا استعفا غوښتونکو د مظاهره چانو زیاتره برخه په پلازمینه مینسک کې نیول شوې ده.
مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د خپل یو اټومي ساينس پوه په وجنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، هغه هیواد د دې برید د مسولیت له منلو ډډه کوي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه تبصره نه کوي چې د هیواد استخباراتو یې په دې پیښه کې لاس درلود کنه، خو زیاته کړې ده چې د محسن فخریزاده د وژل کېدو له کبله به اوښکه توی نه کړي. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مشر ویلي له دې پیښې سره د احساساتي چلن نه کیږي. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له سالم احمد سالی اورو. د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند وویل تهران د ډیپلوماتیک هڅې د فخریزاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نسو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخریزاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخریزاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخریزاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربی پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حمله سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبه پر ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د شنبه پر ورځ د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤلو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤل محمد اسماعیل کوثری ویلي له دې پیښې سره دی احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای په قطر کې روانه خبره لکم خند سر نه دی مخامخ شي، بلکې نوی پړاو ته داخلي شوی دی. د تر دې مخکې د طالبانو دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوختي. بیا هم سالم احمد صالح معلومات راکوي.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي،
مذاکرې له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبه پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یو نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی و له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصول کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول شوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد شوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل شوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په ننګرهار کې د بشري مرستو د پیاوړتیا یوې غیر حکومتي موسسې خپل فعالیتونه او موخې د یوې غونډې په ترڅ کې وړاندې کړې دي. د ادارې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو، تعلیمي ادارو او رغنیزو چارو کتنه او څارنه کړې ده. دوی خپل نظرونه له اړوند چارواکو سره شریک کړي او ستونزو ته وایي چې حل لارې موندلې دي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوی او سرورود ولسوالۍ او رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسد الله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلور ولسوالیو کې اته څلوېښت رضاکاران درلودل، او دې رضاکارانو بې د دې چې اقزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، ښوونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده، اوس دی بل ستوند ته ډیره خرسیدګی کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې اړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې کفاسادي دغه به موږ مخه نیسو، او دغه ټول ګروپ ان شاء الله په اتفاق یو والي سره کار کوو. موږ د خپل هوادوال د هوساجون لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوی ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړي ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولای شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمنګ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعات او تلاسرسي دا د ټول خلکو حق دی. دوی کولای شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقېږي، له مسولینو د پښتنو کې چې دغه پروژه د زمنګ سیمه تر اغلې ده، له دې منتسه ګټه رسیږي. په دې کې د خوځو او نارینه وو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې و هغه کومه ګټه وي چې زمنګ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمه ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاک ټولنه ستونزې کمولی شي. په مرکزی حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سوات ضلع انتظامیه وایي لاغ راسي چې په سیمه کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوي، له دې ناروغۍ لس تنه مړه شوي او شاوخوا شپګو یا نور لا هم لدی رنځه کړیږي. انتظامیه دا هم ویلي چې هغه څوک چې کور بهر وځي او ماسک یې نوی چولې په 300 روپیا جرمانه کوي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي ډیری خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي، او ځکه نو حکومت ته به د یو زیات شمیر کسانو جرمانه کول ګران شي. د نیاز احمد خان رپورټ.
په سوات کې د سیاحت محکمې او ضلع انتظامیې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه تیره یوه اونۍ کې د کورونا کیسونه زیات شوي، نو ځکه ضلع انتظامیې د احتیاط په توګه سخت هدایت جاری کړي چې پکې ماسک نه اچول جرم ګرځولای شوی. د غرنګه خادو او نور دستورو لپاره خصوصي هدایت جاری کړی شوی. د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر حمید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي:
د سلسله کې چې کوم دین موږ هیلث ډپارټمنټ والا سره هم میټینګ کړو او بل ورځ او ټول اسسټنټ کمشنر هم راغوخته وو، هغه ته هم چې کوم دین ہدایت ورکړی دی چې تاسو چې کوم د ګورنمنٹ کوم پالیسی دا کوم ایس او پیز دوباره راغلی دی، هغه تاسو چې کوم د سټریکلی امپلیمنٹ کړي، کاغذ بازار حواله سره دی، کاغذ شادی حال حواله سره دی، کاغذ پبلک ٹرانسپورٹ حواله سره دی، کاغذ انسټیټیوشنز حواله سره دی. دې ټول ته موږ چې کوم د وینډ ډیر سختې سره کړی دا چې خپل خپل ایریا په ریسپانسبلټی کې چې کوم د ټول تاسو امپلیمنٹ کړي، انشور کړي بازارونو کې وګرځي، لوډ سپیکر باندې اعلانونه هم وکړي چې خلک چې کوم د احتیاطي تدابیر اپناو کړي.
د سید شریف ضلع روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وای چې سواد د کرونا کیسونه اوس بیا په زیاتېدو دي، او دا وخت سیدو اسپیټال کې 15 د کرونا رنځوران داخل دي. دوی د نوې رنځوران لپاره خصوصي بسترې لګولې.
ځکه نه سیکنډ لهر چې کله شروع شوه سیکنډ ویو، نو دا کې سره سیدو ټیچینګ عمل چې ده به الرټ شي ده. موجوده حالت کې زموږ سره 25 بیډ ایچ ڈی یو ده او 25 بیډ سینې زموږ آی سی یو ده، او موجوده صورتحال دار چې په سیدو هسپتال کې 15 مریضان چې دي هغه زمون سره داخل دي قوم ته اپیل دی چې سیکنډ ویو دی او اسیم دا وینټر سیزن دی پدې کې فلو ډیره زیاتې او بیا کورونا صورتحال دی نو چې کوم د حکومتي ایشو پیس دي کوم چې ځلي انتظامیه کوم ایشو پیس وي نو قوم له پکار دي عوام له پکار دي چې هغه ایشو پیس سټریکلی چې هغه فالو کړي
ولې په سوات بنګوره کې زلمه ماجد الله وای چې د حکومت او محکمسیت لخوا جاری کړی شوی کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل په ټوله سیمه کې د نش برابر دی
سوات خلک یې د بازار کې وسولاړ نو یو قسم دلته په سلو کې بچرته دوه کسانو ماسک اچولې او نور یو قسم دلته ماسک نه احتیاطي تدابیر دلته سره شتنه او جرمانی حساب شونو جرمانه خود ته سو ایم جی واخلي ځکه چې دوم رډیرو خلکو نه بس دو چا چا نه جرمانی اخلي
د سوات سیاست محکمې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه د کرونا وایرس راتلو وروسته تر دې دمه 115 تنان مړ دي 3018 خښوي دا وخت 15 تنان د کرونا وایرس رزوران دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې تر راتلو وروسته د هیواد تعلیمي ادارې له 28 نومبر راستل شوې دي خو ځکه انکو اوس د لوبو میدانونو ته مخه کړي چې نندارې ته عام خلک هم ورزي او نه لوبغاړي او نه هم د غوي تماشبین له کرونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي کوي خو ځکه انکو خپه دي چې د زده کړو وخت ضایع کیږي په سیمه کې د مشال لړیو خبريال شانواز ترغزي د نومبر پر 28 د سبحان خړ د سرکاري های سکول د لوبو میدان ته ورغلی او مونږ ته دا رپورٹ پر را لے گلے
دادا سبحان خور محمد دو سرکاری ہائی اسکول لے چه ده کرونا ده چوتیانو لوجه خو بنده خو میدان ده لوبو ده پاره کلاو ده ده پاکستان حکومت ده نومبر ده شپگوشت منتی نه تعلیمی اداری بنده کلی ده ویلی ده چه ده زدکون که یوزای او یو بلتا نزدی ناستوی نو ممکنه ده ده کرونا ده ناروغی خکار شی خود ده ده ادارو نبهر بیا هم ده زوانانو ده لوبو میدانو ناباد کلی او غط غط غنده جوری کلی نه یواز لوبه کون که بلکه تماشا کون که هم پا یوش میر که ده لوبو ده میدان پا غارو ناستوی هم دغه ته هلک عزیر احمد چې په یو لسم ټولګي کې ذکر کوي کرکټ لوبای کوله
والله وسویرا کرونا مسله لوي الکان بیماران نشي او موږ غواړو چې کالج واپس کولاو شي دا زمنګ لپاره سبق ډیر ضروری دی
په دې میدان کې نه یوازې کرکټ بلکې فوټبال او والیبال هم کیږي او نزدي او د لرو سیمو ځوانان ورزي او په دې میدان کې ټورنامنتونه او یا سیالي جوړوي دلته په داس پخین نورستو لوبه کېدله خو کله نه چې د کرونا وایرس لوجې تعلیمي اداري بندي شوي د سحر نه تر ماخه مدلته لوب روان شوي شعیب خان په دغه لوبو کوونکو کې شامل دي او دنه مې پوښتل چې د کرونا نه د ځان ساتلو لپاره د صحت د ماهرین روخوا پرېز درته معلوم دي نو د وویل چې هاو نو بیا مې ورنو پوښتل چې دغه پرېز ولنه کوي
نو والله چې دلته هم باندې باندې هیڅ نشته ولته باندې چې مراد سکولونه ته باندې کړی دي نو دا غنه دا څه پریس کې چې ماکس استعمال وکي شلمنټه پس په لاسونه په صابون باندې انځي او د دوړو نه بزان ساتي
نو ته دلته ماسک هم نه دی چولې لاسم نه انځي او دیو بل نه ځانم نه ساتي
سر جی دا وخت کې مونږ یې نه راغلی نو بس باندې ښه باندې نشته راغنه
کدل دا پولیس ولرانه په وینه کوي
نو بیا باندې کو خامخامه نه کو چې غیر شنو بیا راغلی سره باندې شي بیا مونږ یې نه راځو
اشفاق احمد بیا په دغه لوبه کون کې په عمر داسې مشر دی او د هم لکه د نورو ماسک نو اچولې هم هغه یو بال یا غونډس کا یی په لاسونو کې نیوله چې نورو په هم لوبه کوله او د لوبه په دوران وې د نورو سره لاس او غاړه هم ملاوهله نو پښتنه مې ترې وکړه چې د اس او پی اس خیال والے نه ساتي
چې په جلسو کې کرونا نه لګي په سکولونو کې کرونا لګي وای شو او په میدانونو کې اوس دا دومره دنیا راغلي ګزار والی بال کې کرکټ کېږي او خو هجوم جامه لري خو بس کرونا د وجه زمون سبق تر ډیر دغه نقصان مې لور کوله او زمون چې کم لکه زړه کلاسونه لري ګول را ختم
یاد دی چې د کرونا د دویم چپې له وجه تعلیمي اداري د 28 نومبر نه یو وری بیا بند شوه دي او ویل شي چې دغه اداري به در روان کال د جنوري د 11 نیټه پورې بند وي لدین وړاندې هم په 14 مارچ دغه اداري بند شوه او د ستمبر په 15 کولاو شوه وي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي
لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، پلاس او غیګ روغبړ مکوي، کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د خیبر ولسی وګړي او فعالان د ډیپټي کمشنرانو پر کلی کچېری نومې ناستو نیوکه کوي او وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر وګړې دوه وروسته به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شوه. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر بیا وایي کلی کچریانې له ولس سره د رابطو د هغوی د ستونزو د هواري مؤثره لار ده. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د لنډ کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ثوی په دتیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټي کمشنر سره یو شمیر کلی کچهرو کې ګډون کړي، خو تر اوسه هیڅ نتیجې نه دی ورکړي.
نو یو 50 پورې کلی کچره مو کړ، یو وینچ یو خبره نه عملی شوه، بالکل داسې تش واغه باندې ده. بجلی مساله، اوبو مساله، صفایي مساله، کوم نالی چې باندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي، دغه مساله سولر لایټ او عام سکولو دغه لبس وزټو کا چکر وي سلام و چې دوه تصویرونه وخلی بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته مونږ غاین یغه کې ډیر زیات ضرورت دی چې مونږ ته لیډی ډاکټرانه کې نه باقی د الټرا ساوند سیستم ډیر زیات کمزور دی. نادر کې خو به انتهایی زیات مسالی دا پته نه لګی چې مونږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې مونږ سره څنشت دی. نو
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې ته نه پس دوی هلمنو چې محرومای به ختم شي او حکومت به ورکړل شي، خو تر اوسه دا څه څونه شول چې دوی ترې مطمئن شي.
چکمه واده شوی وی اغه واده بالکل یوام نه پر شوی، اغه زور سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه. اوس نیو سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ سره دی، مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي. په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې اغه د انزمام نه مخکې په دایله کا کې نو انزمام نه بات شي. انزمام صحیح چې کم فائدې وي کم سمراتو او اوسه پورې عام عوام ته نه ملو شي.
د سیمه یو فعال منظور علي پردی وای په نوې نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا.
چکه موږ کلی کچری شي نو بالکل هیڅ کیسه موازه منو کینی ونه کی عمل عملی او کار شي. هم زمام نه بعد موږ ته نه دا پته لګی شي ای سی سره اختیاراتی کو پولیس سره دی قبول چا سره دی. بجلی 48 غنټه کی یو غنټه ای بلکی یو غنټه نی او بخو بل دمر مشکل دي ته سوچوم نشه کړه ځکه چې بجلی چنی بیزی کینو الته به وبس راشي بالکل یو تر کی کارم نه شوای.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای مونږ په زلو کې کلی کچهری د حکومت پام باندې تر سره کو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده.
د کلی کچهری مطلب دا وی چې حکومت سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبره عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلي وي حکومت ته ورس. ترقیاتی کارونو اعلانونه ادمو په دې کې نه کو، اغه د وزیر اعلی صاحب او دغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي، خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو جسو شکایتونه وی یا تجاویز یغه حکومت ته ضرور رسو. چرته استادان نه وینو په موکه باندې هدایت او کوچ د استادان د سکول کی ډیوټي کوي، چاډو میسایل سمسلاوی سو کوی چې زره ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړي خبره موږ په موکه باندې خلکو دا ډیر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو، ځلې نظام پکې عملی کړل شو، عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله وره توګه هغه ټولې ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ځلو کې د ولس د خېګړې لپاره کار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.
مشال لډیو د اوریدونکو په خبر های کورټ روانه میاش په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته به چې ناروغ دي او درملنې د زندان دننه نشي کېدی د علاج اسانتیاوې برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي دي. له دې قیدیانو د ځینو هغو وکیلانو وایي چې په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شو قیدیانو سره د قانون مطابق چلن نه کیږي. دوی په خبره د مردان له دې زندانیانو 500 یې زخت ناروغ دي. تفصیل د فرخندی اسد پر رپورٹ کې
د پېښور های کورټ نومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوی ټول قیدیان باید خپل خپلوانو سره ملاوي دي شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه باید نورو قیدیانو غونډې پوره کولې شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشوره کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو لاري تزینو سزا شو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 13مه مشال رادیو ته ویل داسې یو قیدی پر روان کال کې د علاج ته نشټوالي له وجې په جیل کې دننه مړ شو.
کوم چې کو قیدیان چې د جیل حکمو بهر نو خل دغه شي د پیو چې د کوم چې کو قیدیان نه د زمو په اختیار کې نه دي چې کوم سکور کې فورس دي مې چې اتارې کې دا هغه مو ته ویل چې دا به موږ باندې درته دي نو مخکوم ما دیدہ پر یو درخواست کوم وکړه چې دې دا شکایت چې واځي په بار کونکو کې په عام ځکه په ګرون کې زموږ لاس چې پاتې دی او یو څه کې چې موږ په واښمونو کې دې کې مړي له ګورو اوس دوی چې دې کې یو کسو د علاج د نشته وچ نه یا مکلینو او دا غوا تل په یو کې پیننګ دا غوا فاتم شنو ورو دا په ځو شو نه زیات داسې کسان چې هغه داسې په کرانې کې مارو کې چې هغه په عام لکه یو دشت هاسپټل کې یا یو دی یو سټو غټ هاسپټل کې نه غوړي لکه ممکن نه غوړي د پر سپیشلایز ټریټ کول پکار دي.
شبیر کې غیانې د هم وايي په خیبر پښتونخوا کې د پوځي عدالتونو لالاري د سزا شوو قیدیانو شمیره ل 1500 څخه زیات ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي.
کوڅه چې عام شهرین کوم سیویلین څه کړی دي نو هغه ټول د مردان په جیل کې ټول کې د نن چې کوم جیل کې په څو نه زیات د ملي کې کوڅه کوم کې دي چې دا ور دي دي کې 74 چې مې څو شنه نه دا چې دي چې هغه موږ ان کو کار رم کړی چې دا د سزا حقدار نه دي د دې په کې دوه رم کړی
دین اوړاندې روان کال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوو 196 قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو. خو وروسته هم د تیر جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو د 196 کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پېښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اوریدنې پر وخت هو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړل شو چې دا وخت تاسو ناروغي لري چې په جیل کې علاج ممکن نه دی او شمیرې د 500 نه زیاته خودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته ویل چې زینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 18مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه ویل د پوځي عدالتونو لاله سزا شو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول تنظیمات یې کړی دي.
رمون دا بالکل ارینجمنٹ شتا دا دای میډیکل دا دای دا ویزیټیشن سیم دي سره ملادي کې دي کې څه کاپمن نشته د قانون دی اجازه ورکړې دي او هغه زموږ د دې سپورټن پورا کمپریهنسیو رپورټ عدالت کې جج کو اجازه شته چې نه اجي دی خپل سیم دي سره باقاعده ملاقات کی دا هغه وی چې راځي کې دا میډیکل دی کې فیسیلټیز نشته
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې لاغي ورسته جوړ کړل شو چې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio